وجز از محبت ندارم گناه.
سلامونه وقت مو بخیر. ده افغانستان په وقت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اس مخ کې درته چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو قربیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلی بنټ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانوني ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي له همدې عملی افغانستان ته سفر منع شوی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د وکونه طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتیزنز دیل پرون ویل چې ال په تخر ولایت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندې ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حملو کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې لیکلي چې په اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی فساد او داستوګنې کورونو ته هم زیانه اوښتې ده. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او تاسیسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1990 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې روسیې کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزې د روغتیا وزارت په شمال کې پر یوه ودانۍ چې بې ځایه شوي کډوالو پناه پکې اخیستې وه د اسرائیلو په هوایي حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 60 تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څانګې مشر مروان الالماس یوې خبري غونډې ته ویل چې دا برید نن په بیت الحالیه شمالي سیمه کې وشو. روسي خبرم د لوبل ډګر د افغان عبدالیانو لوبډله د سید زونو د کرکټ د تلولې لګټلو وروسته نن سر کابل ته ورسېده. د لوبډلې تیرې یک شنبه په عمان کې د سید زونو ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف ملي لوبډلې ته په وو وکټو مات ورکړه او په دې توګه افغانستان د لمریزه لپاره د دې سیالیو تلولې وګټله. افغانستان له 2013 رئیس په دې سیالیو کې ګډون کوي. د سید ایمرجنګ کپ سیالي د افغانستان، هند، بنگلاديش، عمان، متحده عرب اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنیو وروستیو بندیزونو افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. اوروزګان کې د بابا په نوم چینې ته مو ورولو. خبرونه کې درته نو راپور هم لرو. ازادي سروسی
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرونه وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کوي د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني میرمنو په حواله بیا راغلي سره لدې چې پر دې د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویاند د ریچارډ بنت دغه تازه راپور په اړه ازادي راډیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه نا وخت خبر شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوه ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنټ ته ای وی زندانی شوی مېرمنې ویلي، هغه یې زه د پښتنو پر محل وو وهلم، زما سری په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمیر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کیږي. خاغلی بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریچارډ بنټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت او یوه ډیره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي زورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
خصوصی دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجه وي، خو ما خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقوقو فعال او معترض میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل، داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانې وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ ویداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او په راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایدیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پېښې لیدل شوي. د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لورې په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیرو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه فاطمی صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې د ریچارډ بنت اورسای راپور څنګه ارزوي؟
او بخی دا باندې کوم چې زنګ راغی بل چینل زما په نظر باندې او بخی بل زنګ راغی زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغض کې نه هم لري ځکه دا یو يهود الاصل دی او طالبانو هم هم دا انتقاد ته باندې دی اوس چې د باندې د بندیز لګیدل دی د ځکه نور هم زیاته شوې ده او د غوړش اسلامي امارات په مقابل کې داسې د سخت دریزونی و شي ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشټون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو دا معنا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ده بازی ده شان وی چه غزم گتاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی انانوی داخل سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي. مګر هم په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده. خو دغه لپاره د سی واسطاز د ملګرو ملتونو نه په کار دي چې هغه به طرفانه یو دغه وکی موقف ګیری وکړي.
او اوس فاطمی صاحب د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده. هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلي د پمدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې د یک راپورونو ته پکې ممکن زده ناقص راپورنوی
بلکل زدو ناقص دی. راپورونه هم دی طالبان دی خوانه زدو ناقص دی، هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیوه و نیوه او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده اغا افراد و نجدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغوی نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایعونه وخلي، په خپله بذات د افغانستان نه وخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي. نو دا بیا درسته خبر نه ده او دښمن په دې خوشحالیږي. کمدغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ضد د نقیض تناقضات موجود دي چې د دې حل لپاره څه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نشي او بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته په ماتس فردا و نشو او د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان.
بله، وروسته کې فاطمی صاحب پرم دی غوړم چې وګیګم چې دا ډول راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي.
بالکل حالت کې د شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی هغه مو تاسو ته پخپله قابل د قبول نه دی، یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا د تلویزیونونه بندول غواړي دا موږ تاسو ته قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیماً د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده بلکې لا پیچل شوی ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کیږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته قابل قبول، ملت افغانستان ته نړۍ ته او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا يهودي دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د يهود او د اسلام مسله چې دا ډېره جدي ده. دا ټکه زما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی ترڅو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي.
مننه.
د راپور اوس چې په حقیقت باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم وسی.
ډیر زیات مننه جان دې صفاتي مسر د چ مونږ سره بس کې ګډون کوو خو وخت. مننه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنې د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلی ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شتګ ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروه یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروه یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاو خو دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوی دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتې دوه شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغه افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتونه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خیلی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. اخر کې به طالبان خپله مجبور شي چې خپلې پریکړې
په کابل کې د وی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نوم په راپور کې خپور سي د غاک بدلولو په شرط وویل چې له دغه محدودیتونو ستړي سوي او له غنو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورستر بولې په دغه محدودیت الله سيتي کې نو بالکل دغه وضعیت په تحمل له دایره هم وته دي نو ان زه څه نړیوال په دې برخه کې افغان خبریالانو غږ واوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي تر څو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. تازه ښاغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون یې ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی، د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیویي خپرونو د نجونو او ښځیناو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن پیو بیان کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روان میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته له دې چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نخښه کړ، اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو حملې پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو ونی ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرائیل لخوا پنخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرائیل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. د روزګان ولایت په چور ولسوالۍ کې د مزار بابا په نوم مشهوره چینه د ښکلا او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو او د ګاونډیو ولایتونو د سیلانیانو لپاره یوه زړه راښکونکې تفریحي سیمه ګڼل کېږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورا یخې پاکې او سپینې اوبو په لرلو مشهوره ده چې هره جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. د سیمې خلک او سیلانیان وایي چې دا ځای د ارامۍ او ساتیرۍ لپاره خورا مناسب دی او غواړي چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډېر اقدامات ترسره کړي. نور څه
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادی چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاته کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپلو ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی ته ورغلی.
بالکل تاسو خپل د چوری ولسوالی ټول ولیدل د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر هغه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالی اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همداره کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم دې چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې ښه غرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړی درمخه مسیله هلته حلال کوي ورشي هلته باندې جو وسلوبیان ورته میدوم کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو مافتان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نشته. داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شینګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. ورو خالي یو مشکلات دی د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کړي جای جنو صاحبانو سره دا لار جوړ شي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولسو بجو په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې یو خواته راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه یې ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ صاحب ردلی دي، بس ان شاء الله هغه رقم ځای دی دغه د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلي وه. هر هغه څنګه چې دی ویلي وو هغسې اوبه، هغسې شینګیا او هغسې د ناستې تکې او چاپېریال ډېر برابر دي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاري آغا ولی قریشي وایي د مزار بابا په نوم چینه د اروزګان یوه له تاریخي او طبیعي شتمنیو څخه ده.
دغه چینه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت ته نه یو رسېدلي. هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې ترڅو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضرور وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي دور کړي. خو په دغه برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پښنی هغونو وړاندیزونه ورته کړي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځایي خلکو سره وغږیږئ، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې کوي، ځینې وروسته بیا دغه خبره وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي، یو معیاري دوکانونه به جوړیږي او تر څنګ یې دغې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یوه له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتون دیمجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بعد